من و اسمت ساروان در استودیو با شما خواهیم بود. حالا با ساروان صاحب در نیم ساعت دیگر در برنامه خبری باشیم.
دیر زیاد مننه توجهش به قدر من آردون کو دی ساعت بخبرونه که آوری چه در افغانستان اجرایی رئیس هند سفر کوی. در افغانستان برشنا شرکت وایی چه که امنیت تینگ شو نو کابل تا با وارداتی برشنا برتفعال شی. نو راپورون حمله رو خود تر هر چوران دی اجمل تورمان در دی ساعت خبرون آوروی.
د افغان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د ترهګرۍ په اړه په یو کانفرانس کې د ګډون په هدف نن هندوستان ته ځي. د کونړ د سرکانو ولسوال امنیت قمندان د ماین په چاودنه کې ووژل شو او د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د متحده ایالاتو د ولسمشر په توګه د دیانو د ازادۍ د ملاتړ لپاره د لومړي ځل لپاره راتلونکې اونۍ یو امریکایي جومات ته ولاړ شي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د ترهګرۍ په اړه په یو کانفرانس کې د ګډون په هدف نن هندوستان ته ځي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د شنبې په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره دغه کانفرانس د هندوستان په جیپور ښار کې جوړیږي. هغه زیاته کړه چې ډاکټر عبدالله عبدالله به په یاد کانفرانس کې وینا وکړي. فیصل وویل چې اجرایی رئیس په دغه رات د هندوستان له لومړي وزیر د بهرنیو چارو له وزیر او یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره هم وکړي. د نوموړي په وینا د دې سفر پر مهال د افغانستان او هندوستان ترمنځ دوه تړونونه هم لاسلیک کیږي. د دې موضوع تفصیل وروسته په خبرونه کې. د کونړ د سرکانو ولسوالۍ امنیت قمندان د ماین په چاودنه کې ووژل شو. د کونړ د امنیت قمندان مل پاسوال سید حبیب سید خیل په وینا دا پیښه پرون د دغه ولایت په سرکانو ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې د سرکانو امنیتي ځواکونو غوښتل د نوابات په سرحدي سیمه کې پر یوې غونډۍ پوسته جوړه کړي چې د دولت د وطلوالو مخالفین له لورې له لرې کنټرولېدونکي ماین پرې وچاودل شو. سید خیل وایي په دې پیښه کې دوه تنه پولیس وژل شوي او دوه نور ژوبل شوی دی. ولسمشر په ننګرهار کې دغه ولایت د والی د فرهنګي سلاکار د وژنې په اړه د جدي څېړنو امر کړی دی. د افغانستان د ملي تلویزیون نطاق او د ننګرهار ولایت فرهنګي سلاکار محمد زبیر خاکسار وړمشپه د ناصرګند وسلوالو په غلچکی برید کې ووژل شو. د نوموړي جنازه د شنبې په ورځ خاورو ته وسپارل شوه چې په مراسمو کې د ولایتي چارواکو په ګډون په سلګونو فرهنګیانو ژورنالیستانو او د هغه مینوالو برخه اخیستې وه. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د جنازې په مراسمو کې وویل چې مشر امنیتی ادارو ته جدي سپارښتنه کړې چې د خاکسار د وژنې مسله جدي تعقیب او قاتلین یې د قانون منګولو ته وسپاري. په میدان وردګ ولایت کې د نهو وژل شوي ماشومان له کورنیو سره د نغدي پیسو مرسته وشوه. د میدان وردګ ولایت په د مطبوعاتي دفتر څخه خبرې شوی خبر پاڼه کې راغلي چې د غمرسته د ولسمشر په ځانګړي حکم د هغه نهو وژل شوي ماشومان له کورنیو سره وشوه چې د روان کال د قوس میاشتې په 13 نیټه د ملي اردو لخوا د اوان د توغول شوي مرمۍ د لګیدلو په پیښه کې ووژل شول. د خبر پاڼې په حواله د هر وژل شوي ماشوم کورنۍ ته 3000 افغانۍ ورکړل شوې. خبر پاڼه زیاتوي چې له کابله د راغلي پلاوي مشر ولسمشر محمد اشرف غنی د شهیدانو کورنۍ سره د مرستې ترڅنګ ټینګار کړي څو د پیښې د نیول شوي عاملینو محاکمه هم په عادلانه ډول ترسره شي. امنیتي ځواکونو په کندهار کې یو تعویز لیکونکی نیولی چې ویل کیږي پر یوې پیغلې نجلۍ جنسي تیری کړی دی. د ولی جان هغه په نوم دغه تعویل لیکونکی د کندهار ښار اړوند د نهمې ناحیې د لوی ویالې په سیمه کې نیول شوی دی. د کندهار د ولی ویان سمیم خپلواک ازادۍ راډیو ته وویل چې نوموړی تعویزګر د خلکو د شکایتونو پر بنسټ نیول شوی او دا مهال یې قضیه تر څیړنو لاندې ده. د خپلواک په وینا نیول شوی کس پر خپل جرم اعتراف کړی دی. د افغانستان د نورو ولایتونو تر څنګ په کندهار کې هم خلک تعویز ته ډېر عقیده لري، خو دا لومړی ځل دی چې یو د تعویز لیکونکی د اخلاقي فساد د موضوع په تور نیول کیږي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې په لومړۍ ورځنۍ لوبه کې زیمبابوې الف لوبډلې ته په 5 وکټونو ماته ورکړه. په دغه 500 مسابقه کې زیمبابوې د وو لوبغاړو په سوځیدو افغانستان ته 220 منډو هدف وټاکه. افغانستان دغه هدف په 48 خاورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځیدلو سره پوره کړ. د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا ازادۍ راډیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د کرکټ بورډ چارواکو د افغان لوبغاړو دغه بریا ستایلې ده.
ازادۍ راډیو
او دا هم څو بهرنی خبرونه. د امریکا ولسمشر بارک اوباما به د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د عادیانو د ازادۍ د ملاتړ لپاره د لومړي ځل لپاره راتلونکې اونۍ یو امریکایي جومات ته لاړ شي. اوباما په داسې حال کې یو جومات ته ځي چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د مسلمانانو پر ضد څرګندونې زیاتې شوې دي. سپین ماڼۍ وویل اوباما به د فبروري په درېمه د بالتیمور د مسلمانانو د ټولنې جومات ته لاړ شي او هلته به د مسلمانانو له مشرانو سره د لیدلو ترڅنګ وینا وکړي. اوباما به د خپل هیواد په پرمختګ کې د امریکایي مسلمانانو ونډه وستایي او د دینونو د ازادۍ پر اهمیت به ټینګار وکړي. د امریکا یو جنگی بیړۍ چې د چین په جنوب کې یو جنجالي جزیرې ته نږدې سفر کړی، چین ادعا کوي چې دغه بیړۍ د دوی قلمرو ته داخل شوې ده. دغه بیړۍ چې ویل کېږي په وسلو مجهزه وه، چین یې په اکله امریکا ته اعتراض کړی. پیکینګ د شنبې په ورځ په یوې خپرې شوې خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکا جنگی بیړۍ له خبرتیا پرته د چین د اوبو قلمرو ته داخله شوې او د دې هیواد قانون یې تر پښو لاندې کړی. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې په هغه وخت کې چې د دوی بیړۍ سفر کاوه، سیمه کې د چین کومه بیړۍ نه و موجوده. د ترکیې رسنۍ وایي د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 9 کډوال د ترکیې سره نږدې په اوبو کې ډوب شوي دي. ویل کېږي دغو کسانو غوښتل چې د اوبو له لارې خپل ځانونه یونان ته ورسوي. د راپورونو له مخې 6 ډېر کسان ژغورل شوي، خو ځایي چارواکي وایي کېدای شي د وژل شویو کسانو شمېر لوړ شي. په وروستیو څو اونیو کې په زرګونو کډوال د ترکیې له لارې د یونان ټاپوګانو ته تللي دي. د کډوالو د نړیوال ټولنې په وینا په نوي کال کې تر اوسه پورې 244 کډوال د مدیترانې په اوبو کې ډوب شوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي وروسته له هغې چې د جنوري پر 9 نیټه یې و روسي الوتکه د دې هیواد حریم ته داخله شوه، د دې هیواد په اعتراض کې د روسیې سفیر احضار کړی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت له خوا د شنبې په ورځ په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې SU-24 جنګي جټ الوتکه په روسیې او انګلیسي ژبه د پرله پسې اخطارونو سره سره د دې هیواد حریم ته داخله شوې ده. د تیر کال د نومبر په میاشت کې د ترکیې له خوا د یوې روسي جنګي الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته د مسکو او انقرې ترمنځ اړیکی خراب شول. روسیې د دغه اقدام په اعتراض کې په ترکیې اقتصادي بندیزونه ولګول چې له امله یې په ترکیې کې د صادراتو او تروریزم په برخه کې تاثیرات زیات شول. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خپل امریکایي سیال جان کیری سره په سوریه کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې د خبرو په اړه تلیفوني خبرې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا د شنبې په ورځ په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې لاوروف او کیری موافقه وکړه چې د فبروري په 11 د مونشان په نړیواله غونډه کې به د سولې پر دغه مذاکراتو بحث وشي. د سوریې پخوانی لومړي وزیر قدری جیمل د سوریې د مخالف ګوند په استازیتوب د مونشان غونډې ته هیله ښکاره کړې ده. د سوریې د سولې خبرې د جنوري په 9 په ژینو کې پیل شوې. په دغه خبرو کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دمستورا د سوریې مخالفین او سعودي عربستان چې مخکې په دغه خبرو کې د ګډون پریکون کړی و برخه لري. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لملتیا مو مننه کوم.
خبرونه مو له آزادی رادیو اوریدل د دې خبرونه په دوام کې ووري. د افغانستان اجرائی رئیس د هند سفر په لړ کې له هندي چارواکو سره دوی موافقې لاسلیک کوي.
د دې هوکړې پر اساس د افغانستان او هند ترمنځ
د افغانستان برېښنا شرکت وایي د امنیتي ستونزو د لرې کېدو په صورت کې کابل ته د برېښنا لیږد په لږ وخت کې بیرته فعالولی شي. د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکو په خپل منځ کې پر همغږۍ خبرې وکړي. د ولسي جرګې ځینو غړیو د ایران له لورې د سوریې جګړې ته د افغانانو پر لیږلو اندېښنه ښکاره کړه. په داسې حال کې چې د کابل یو شمېر ښاریان وایي په ښار کې جرمونه زیات شوي، پولیس وایي د جرمونو ګراف ټیټ شوی دی.
څلور میاشت کې اوس موږ 30% تقریبا څنګه ټیټوالی
دا ځینې نور راپورونه په دې خپرونه کې وړاندې کیږي. په پای کې هم میکروفون ستاسو خپرونه لرو. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجې په الیجی د ماشام تر 8 بجو دوام کوي. په همدې سپه چې اوس ازادي رادیو اورید ما شامل وو به جوړسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. د افغانستان اجرائی رئیس ډاکټر عبدالله نن په 15 ورځنی سفر هند ته ځي. نوموړی به د هند له چارواکو سره د کتنې او خبرو ترڅنګ د تروریزم پر ضد په یو کانفرنس کې ګډون وکوي. ټاکل شوې ده ښاغلی عبدالله له هندي چارواکو سره دوی موافقې هم لاسلیک کړي. د موضوع تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې واوري.
د افغانستان د حکومت اجرائی رئیس ډاکټر عبدالله د ترهګری په اړه په یو کانفرنس کې د ګډون په هدف نن هندوستان ته ځي. د اجرائی ریاست مرستیال بیان جاید فیصل د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ترهګری پر ضد د مبارزې لپاره د کانفرنس د هندوستان په جیپور ښار کې جوړیږي. هغه زیاته کړه چې ډاکټر عبدالله به په یاد کانفرنس کې وینا وکړي.
د دې څلورځني سفر هدف په هند کې د تروریزم ضد کانفرنس کې اشتراک او هلته وینا ده. د خبرو جزئیات معلوم نه دي ولې د افغانستان اجرائی رئیس د هند له لوري سره په لیدنه کې مذاکرات کې به پر هغو مسایلو خبرې کوي چې هم د افغانستان لپاره او هم د هند لپاره اساسي ارزښت لري. په ټوله کې به د خبرو موضوعات تراکې وړ مسایل چې دواړو هیوادونو لپاره خاص اهمیت او ارزښت لري.
فیصل وویل اجرائی رئیس به دغه راز د هندوستان له لومړي وزیر نریندرا مودی، د بهرنیو چارو له وزیر سوشما سوراج او یو شمیر نورو لوړپوړو مقاماتو سره هم وګوري. د فیصل په وینا د دې لیدنو پر مهال به د ایران د چابهار بندر په اړه چې د هندوستان په پانګونه جوړیږي هم خبرې وسی. د نوموړي په وینا د دې سفر پر مهال د افغانستان او هندوستان ترمنځ دوه تړونونه هم لاسلیک کیږي. فیصل وایي د یو تړون په اساس چې د دواړو هیوادونو سفیران به لاسلیک کړي، د دواړو هیوادونو سیاسي پاسپورت لرونکي کسان به له ویزې پرته تګ راتګ وکولای شي. د اجرائی ریاست مرستیال زیاتوي چې بل تړون به د دواړو هیوادونو د اقتصادي ودې په هدف د سوداګرۍ د خونو ترمنځ لاسلیک شي.
په سفر کې د ترڅنګ یو بل موافقه هم کیږي، یو بل هوکړلیک هم لاسلیک کیږي. د دې هوکړلیک پر اساس د افغانستان او هند ترمنځ سیاسي اصول باندې
ډاکټر عبدالله پر داسې مهال هند ته سفر کوي چې یو میاشت مخکې په مزار شریف کې د هند پر کنسلګری حمله وسوه. د دغه پیښې مسولیت د جیش محمد په نوم یوې وسلوالې ډلې ومني. تر دې مخکې د دواړو هیوادونو چارواکو تروریزم ګډ دښمن بللی وو او هند د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د یو شمیر نظامي تجهیزاتو مرسته کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ولسی جرګه د ایران له لوري د سوریې جنگ ته د افغانانو لیشل ناورین بولی وای چې افغان حکومت په دې اړه له مصلحتونو کار اخلي. د دې جرګې د اداري پلاوی وغړي ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان حکومت د خپلو وګړو حق د حقونو د دفاع مسولیت لري او باید له ایران سره په دې اړه جدي خبري وکړي. د پرسال کې چې د بشري حقوقو د څار ډلې په یو تازه راپور کې ویلي چې ایران یو شمیر افغانان سوریې ته د حکومتي ځواکونو د ملاتړ لپاره په زور لیږي. د دې موضوع په اړه د یوسف خان زادران راپور.
د افغانستان ولسی جرګه په ایران کې د سوریې جنگ لپاره د افغان ځوانانو جلب او جذب د خوراندښنی وړ موضوع بولی وای چې باید د حکومت دریز روښانه شي. د دې جرګې منشي عبدالروف انامی د شنبې پورس ازادي رادیو ته ویل چې د سوریې جنگ ته په زور د افغانانو لګل موضوع په کافي شواهد ولاړ ده، خو افغان حکومت په دې اړه تل محافظه کارانه عمل کړی دی.
وضعیت بسیار نگران کننده است. اگر
ایران د خپل سیاستونو په خاطر د افغانانو له مجبوریت نه وړه ګټه پورته کوي او دا وضعیت د ډیر اندېښنې وړ دی. کله د موضوع په اړه حکومت چې د خلکو څخه دفاع په کاري لومړی توبونه کې ده، جدي ونه درېږي، ناورین پیدا کوي. څوک چې په سوریه کې نیول شوی ډیر شمیر افغانان وو او دا د دې موضوع د ثابتولو لپاره دلایل دي، خو حکومت مصلحت او ډیره محافظه کاری کوي.
ښاغلی نامی وایي چې حکومت د سولې په پروسه کې د پاکستان او ایران رول ته په کتو تل د هرې موضوع په اړه کمزور عمل کړي او د دې لپاره چې دا غوي ایتیا سل کړه وی په ډیرو حقیقتونو سترګې پټوي. بلخوا د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ په تازه راپور کې ویلي چې د ایران سپای بازداران زرګون افغان ځوانان په زور د دې لپاره جذب او سوریه ته لیږي چې په هغه یواد کې د حکومتي ځواکونو په ملاتړ وجنګيږي. دا په داس حال کې ده چې د موضوع د کډوالې د نړیوال سازمان یا آی او ایم خبرګون هم راپارولې ده. په کابل کې د دې سازمان د اړیکو مسول نصیر احمد ایدرزی وایي چې کله د سوریه جنگ ته د ایران لخوا د افغانانو د لیګلو موضوع موضوع صحت ولري دا د نړیوالو میثاقونو څخه ښکاره مخالفت دی.
سازمان بین المللي مهاجرت در افغانستان بیشتر فعالیت
د کډوالۍ نړیوال سازمان ډېر فعالیتونه د کډوالو په بیرته راستنېدو او له دوی سره په بشري مرستو ولاړ دي، ولې له دې ټولو سره د یو نړیوال سازمان په حیث ځان ته دا حق ورکوو چې که داسې موارد موجود وي د نړیوالو میثاقونو د ټولو موازنو سره د حرکت په تضاد کې دی.
له دې وړاندې په افغانستان کې د ملي مشارکت د ګوند مشر نجیب الله کابلي داسې ادعا هم کړي چې په کابل کې د ایران سفارت او ځینې مرکزونه د افغان ځوانانو د جذبېدو لپاره پراخ فعالیتونه کوي. ده ویلي چې ځینې ځوانان د دې مرکزونو لخوا همدلته هڅول کېږي او بیا د سوریې جنګ ته د ایران لخوا لیږل کېږي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د هېواد د بهرنیو چارو وزارت یې د دې موضوع د ثابتولو لپاره د یو راپور په ورکولو موظف کړی دی. د جمهور رئیس د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي په دې اړه وایي
موږ له راپورونو معلومات لرو چې ګویا یو شمېر افغانان د سوریې په جنګ کې دخیل سوي وي، ولې د دې کار د ثابتېدو لپاره چې څومره دي او کوي له کومو لارو د سوریې جنګ ته ننوتي د بهرنیو چارو وزارت ته دنده سپارل سوې چې په دې اړه د ټولو هېوادونو او شبکو سره اړیکې ونیسي.
په همدې حال کې د سیاسي اړیکو کارپوه نجیب محمود په دې نظر دی چې افغان حکومت د کورنیو ډېرو جنجالونو له امله د دې موضوع کنټرول ته لازم پام نه دی کړی.
د افغانستان د ملي اردو یوه اته کسیزه ډله په پېښور کې د پاکستاني پوځ له ځینو مشرانو سره کتلي او په دو اړخیزو پوځي همکاریو او همداراست د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په امنیتي اقداماتو خبرې کړي دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر وایي چې دواړو خواوو د پوځي همکارۍ په پراختیا او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د امنیتي اقداماتو په شکولو صلاح شوي دي. په دې اړه له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبی مومن راپور واوري.
د افغانستان د پوځ یو پلاوی د خیبر پختونخوا د صوبې په مرکز پېښور کې په دې ایالت کې د پوځ لومین قومندان یا کور کمانډر سره کتلي او په دواړو خیزو پوځي اړیکو او همکاریو خبرې کړي دي. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي دفتر یا آی اس پی آر د شنبې په ورځ په یو خبري کړي خبر پاڼه کې ویلي د جنرال محمد شریف یفتلی په مشرۍ د افغان پوځ یو تکسیس پلاوی په خبر کې د پاکستانی پوځ له قومندان جنرال هدایت الرحمن رباني سره کتلی او په دوه اړخیزو اړیکو او همداشان پر پاک افغان پولي پر امنیتي تدابیر غږېدلې دي. خبر پاڼه کې چې د دوه هیوادونو پوځي چارواکي د خپل منځي همکارۍ او همداراز د پولي په دوه خواوو کې د امنیتي اقداماتو په لاخه کولو صلاح شوي دي. د افغان پوځ دغه تکسیس پلاوی سفر دغه لړۍ یو کړی ده چې پریکړې د تیر کال سمبر پوښتمه ټاکا کابل ته د پاکستان د پوز د سرلخر جنرال رحیم شریف ته سفر پر مهال شو و. دغه سفر پر مهال د پاکستان افغانستان پوځي مقامات د توړ هیوادونو د پوځي عملیاتو د مرشانو ترمنس پر پوځي چارو د کور کمانډرانو د ملاقاتونو د نیټه او د پولي دوړو خواته د همکاري په زیاتولو او نور اقداماتو د خبرو لپاره د هټ لاین په جوړولو صلاح شوی و. د افغان پوز دغه پلاوی په داسې وخت کې پیښور ته سفر کړی چې وسلواله د جنوري په شلمه د خیبر پختونخوا ایالت په 400 کې پر پاچا خان پونتون خنډه بریده کړ چې د کونکو او یو پروفیسر په ګډون په کې 20 تنه وژل او ګنډ شپې نور ټپیان کړل. دا یادونه ورته چې پر پاچا خان پونتون د برید مسلیت د عمر منصور په مشرۍ تحریک طالبان پاکستان د درادم خیل ډلې منلی و.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان ولسمشر د ملي تلویزیون د ویاند او د ننګرهار ولایت فرهنګي سلاکار محمد زبیر خاکسار د وژنې په باب د جدي تحقیقاتو امر کړی دی. په دې اړه له جلال آباد د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواری راپور واوري.
د افغانستان د ملي تلویزیون خوږه بیان تا قود ننګرهار ولایت فرهنګي سلاکار ارواخات محمد زبیر خاکسر وړم شپه د نصرګند وسلوالو په غلچکی بریټ کې لدی فانی نړۍ څخه سترګې پټی کړې. د ارواخات د جنازې په مراسمو کې د ورېتی چارواکو په ګډون په سلګونو فرهنګیانو، ژورنالیستانو او د هغه مینوالو برخه اخیستی و. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د ارواخات خاکسر د جنازې په مراسمو کې د ولسمشر، اجرایی رئیست او امنیت شورا لخوا د خواخوږی پیغامونه ولوستل او زیات کړه چې ولسمشر امنیتي ادارو ته جدي سپارښتنه کړې چې د خاکسر د وژنې مسله تعقیب او قاتلین د قانون منګولو ته وسپاري.
افغانستان د اسلامي جمهوریت ولسمشر ټول امنیتي ادارو ته لارښوونه کړي چې د دې پیښه جدي څېړنه وکړي او عاملان قانون منګولو ته وسپاري.
د ننګرهار د ملي تلویزیون رئیس انجنیر زلمی وویل دوی هغه همکار لاس ورکړ چې تل به د هر واګدار په مخ کې سپینه او د حق وینا کوله.
من یو ډیر قدرمند او درون رور د فصاحت او بلاغت لوی انسان، د هر غونډه او مجلس د وینا سره په هر غونډه کې د حقیقت ویلو انسان د لاس ور کړی دی. زړه نن په ډیر زیات درمن دي، ډیر ښکاله موږ سره پر اړې تلویزیون کې پاتې شوی دی، ډیر خاطرې موږ سره پاتې دي، د هغو یادول ډیر سخت کار دی. خو په آخر ورځو کې یعنی دوه ورځې مخکې چې ما سره ناست وې ویلې چې په ننګرهار کې صنعتي نندارتون دی او زه به د خپلو صنعتګارانو هر تولید خپل ولس ته معرفي کوم او ورپېژنم چې دا افغانستان خدای جوړ کړي.
د ننګرهار پوهنتون رئیس او په دې ولایت کې د ژورنالستانو د مسؤلیت کمیټې مشر ببرک میخیل د خاکسر امنی نه د فرهنګ او ژورنالیزم په برخه کې لویه ځای وګڼله.
طنز او د مزاح پاچا و، په خاکسر هر مجلس ښکلی و، هر مجلس کې چې په خاکسار نه و مجلس په بېمالګې و. دا تېره شپه هم موږ ناست و، یو مجلس هم لره او بیا هم هڅه کوله چې خاکسار پیدا کړو، مګر خاکسار پیدا نه شو، خاکسار همداسې لاړه پسې.
د دې پیښې پرته تر اوسه هیڅ یوې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. محمد زبیر خاکسار د ننګرهار ولایت د درینور ولسوالۍ اوسیدونکی و چې لوړې زده کړې د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې ترسره کړې وي او له فراغت وروسته تر دې مهاله په ملي راډیو تلویزیون کې د بېلابېلو خپرونو کوربتوب یې کړی و.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان برښنا شرکت وی له هم په بغلان ولایت کې د وارداتي برښنا ستونزه نه حل شوې. څو ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د بغلان په ډنډي غوري ولسوالۍ کې له ازبکستان د وارداتي برښنا پایې په بمونو والوزولې. که څه وسلوالو طالبانو وروسته وویل چې دوی دا کار نه دی کړی، د افغانستان د برښنا شرکت وایي چې که امنیت په سیمه کې ټینګ شي نو په اتو ساعتونو کې به د برښنا مزي سره ونښلوي او کابل ته به برښنا انتقال کړي. رحمت الله افغان د برښنا شرکت له ویند وحید الله توحیدی څخه پوښتلی چې دا ستونزه به کله هواره شي.
متاسفانه تر اوسه پورې حل لا نه ده، ولې موږ ته د تک اجازه خپل سیمې ته نشته. موږ کوشش وکړل د سپینګرو لارې دا مشکل حل کړو، خو بیا هم نتیجه لا نه ده ورکړې. او همدارنګه د امنیتي قواو سره چې خبرې کړې دي بیا هم تر اوسه پورې نتیجه یې مثبته نه وه. که موږ ته اجازه راکړل شي چې موږ دننه شو ساحې ته، موږ په اتو ساعتو کې دغه نتیجه رفع کوو. خو یو ښه خبر دا لرم، ویل کېږي چې د دفاع د وزارت او داخلي د وزارت دوه لوړ پوړي جنرالان او چارواکي ساحې ته تللي دي او ساحه کې ډېر په شدت سره لکه چې فکر کوم جنگ پیل کړی او تر څنګ یې تعهد کړی چې مثبت تغیرات به ډېر ژر راوړي. نو دغه مثبت تغیرات سره به موږ وکولای شو دغه ساحه موږ ته تسلیم کړی شي که به هر خواوي ته اجازه درکړ شي، فقط موږ وکولای شو دغه د برښنا پایا روغ کړو او ورغو او کابل ته برښنا ورسو.
د افغانستان برښنا شرکت وایان شغلای توحیدی و. د افغانستان د شزو چارو وزارت د ستري محکمې په همکاري د نکاح خط یا د زوجیت د وثیقې د ثبتونی یو نوی پروګرام پیل کړ. په دې اړه د ناجی صاپی راپور ووري.
سره لدی چې د نکاح خط ثبتول په خو هم د افغانستان په محاکمو کې روان و، خو د خزو چارو وزارت وایي چې د دې نوی پروسې په پیل سره به خلک په ډیره اسانۍ سره نکاح خط ترلاسه کړي. د خزو چارو وزیر دلبر نظری د شنبه په ورځ د دې پروګرام د پایل پر مهال ویل چې د خوان او خزي ترمنز د نکاح خط جوړول پر خزو د تاوتریخوالي کچه راکموي او ستونزې هواروي.
مفاد عظیم به خاطر
د نکاح خط ګټه داده چې په ټولنه کې تاوتریخوالي راکموي. تاسو وګورئ کله چې وکزه نکاح خط ونه لري حتی له میراث څخه محروميږي، هغې ته میراث نه ورکول کیږي. د نکاح خط لرل ډیر مهم رول لري. د نکاح خط ثبتولو پروګرام د شنبه په ورځ د خزو چارو وزارت ستري محکمې او یو شمیر نورو ادارو په همکارۍ پیل شو. د خزو چارو وزارت د دې پروګرام لپاره خپل کارکونکي د پلازمینې کابل د سلورو زونونو لپاره ستري محکمې ته معرفي کوي. د خزو چارو وزارت وایي چې د دې پروګرام له لارې هغه شمیر نارینه او ښځې چې ماشومان لري هغوی ته د زوجیت وثیقه او هغه شمیر کسان چې ماشومان نه لري هغوی ته نکاح خط ورکول کیږي. دوی همدارنګه وایي چې د نکاح نامې دا پروسه لومړی په کابل کې له دولتي ادارو پیلیږي او بیا به د هیواد بیلابیلو ولایتونو ته وغځول شي. په همدې حال کې د ستري محکمې چارواکي هم د خزو چارو وزارت لدی پروگرام څخه هر کله کوي. د ستري محکمې عالی مقام د وثائق او اسناد د ثبت عمومي رئیس قضاوتوال صدیق الله حقیق د غونډې ته د خبرو پر مهال ویل
ستره محکمه در خدمت مردم،
ستره محکمه د خلکو په خدمت کې ده. خدای چې د خدو چار وزارت په دې اړه نوې هڅه کړي زتري مننه نه کوم. خپل زوجیت خد نه موجودیت لوجي ډیر ستونزې خلکو ته پیدا شوې دي.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت بیا وایي چې د نکاح خط په ثبتولو سره ښځه او خاوند د خپلو هغو حقونو ملاتړ ترلاسه کولی شي چې د افغانستان اساسي قانون او مدني قانون هغوی ته ورکړی دی. دوی همدارنګه له افغان میرمنو غواړي چې د نکاح خط په اخیستلو کې ځنډ ونه کړي.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په وروستیو کې په دغه ښار کې جرمونه زیات شوي دي، خو پولیس وایي چې د جرمونو ګرافټیټ شوی دی. په دې موضوع د ابراهیم صافی راپور.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې وروستیو کې د ښار په بیلابیلو سیمو کې جنایي پیښې ډېرې شوې دي. دوی وایي چې له ماښام وروسته کور ته پستنېدو او له کوره په راتلو کې ورته ستونزې وي او په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولی. جاوید او ادریس د کابل هغه دوه تنه اوسیدونکي دي چې له جنایي پیښو سره مخ شوي او نامعلومو کسانو ورڅخه په زور پیسې او موبایلونه اخیستي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل
سه نفر بودن که آمدن یک
درې نفر وو چې دلته راغله. د یو قد ټیټ وو، دوه تنه ماسک درلود او د بل مخ لوڅ وو چې دلته راله او توفنګچه او برچای درلوده. زما دکان ته راننوتل، پیسې، موبایل او نور شیان یې رانه واخیستل او آرام سول.
آرام شیدن دیگه.
از پانتون کابل می آمدم، از پانتون
کابل پانتون رخصت سم. پدې کوڅه کې 2 بجې څوک نه و. په لار روانوم چې موبایل کې خبرې کولې. یو دوه نفر وو درولم، له یو سره توفنچا او له بل سره برچوا. راته ویل ټلیفون دی وباسه. زما جیبونه ولټول، پیسې را نه واخیستلې، حتی زما د پانتون کارت هم راته واخیستې.
په ورته وخت کې هم خلک هم وایي چې په دې وروستیو کې د خار په یو شمیر سیمو کې غلاوی ډېر شوی دی او دوی له ماخام نه وروسته خپل کورونو ته په ډاډه زړه نشیتللې. دوی وایي دولت باید د کابل ښار د امنیت په برخه کې پوره پاملرنه وکړي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکو حارس رحمانی او محمد رومان له ازادي رادیو سره په خبرو کې خپل نظر داسې شریک کړ.
دا داسې خلکو مخه دی ونیسي او هڅه دی وکړي چې امنیت ښه شي او په ځانګړي ډول د کابل ښار باید آرام اوسي.
خو د کابل د امنیت قومندانۍ مسؤلین وایي چې د پخوا په پرتله په کابل ښار کې د جنایي پیښو ګراف شاوخوا 13% رقم شوی دی. دوی وایي چې د غلا یو شمیر پیښې شته، خو پولیسو په کم وخت کې بیرته غلا نیولې دي او د تعقیب لپاره سرنوالۍ ته معرفي شوې دي. د کابل د امنیت قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په شاوخوا 3 میاشتو کې د جنایي جرایمو پیښې 13% کمې شوې چې دا یو خلاص تراوړ نه ده.
په عمومي شکل زه تاسو ته وایم چې په دې 13 میاشتو کې په دا چې مقایسه وکړو د 13 میاشتو کې، نو 13 میاشتو کې اوس موږ 13% تقریبا څه ناڅه موږ کاهش لرو په جرایم ټیټوالی لرو، او موږ دا په ثبوت سره یې په اسکله په ناستادو د دوی ثابتولی شو. هر څوک چې دا ادعا نه مني دا خبره نه مني.
دا په داس حال کې د چیلې دی وړاندې هم د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو شکایت کړی و چې د ښار په بیلابیلو برخو کې وسلوال اغلاب کیږي او حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. خو د کابل امنیت قومندانۍ بیا کابل ښاریانو ته ډاډ ورکوي چې د دوی امنیت ته به د دوی په همکارۍ پوره پاملرنه وکړي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي هڅې تیزې کړې چې د هیواد په ټولو روغتونونو کې بیړنۍ څانګې فعالې کړي او په مجموع کې روغتیایي خدمات معیاري کړي. په دې موضوع د خان محمد سین راپور.
د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو غوښتل چې د نوابات پلس رنزدي په یو غره کې امنیتي پوسټه جوړ کړي. په یاد سیمه کې وسلوال مخالفینو لوړان دی ریموډ لرون کې ماين زیپځه کړي وو چې غونډي ته د افغان ځواکونو خطل سره سم پرې 14 نو شو او په کې څلورو کسانو ته مرګ جوړبله او وخته ده. د انفجار په نتیجه کې 2 تنه وژل شوی او 2 نور ټپین دي. په شو کې د سرکانو امنی قومندان هم شامل دی. قومندان ویل 14 ورسته په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ نخته هم شوی چې پکې 3 وسلوال طالبان وژل شوی او 4 زخمیان دي. د کونړ عام روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی ازادي راډیو ته ویل چې دوی ته د پیخي لزای 3 جسدونه او 4 ټپین راوړل شوی دي چې د ټپینو روغتي حالت ډاډه خودل شوی دی. د سرکانو ولسوالۍ یو قومي مشر حاجی امانت خان وای د خپل قومندان او نور دو کسانو په وجنه غمجن دي.
دا ډیره خوشینونکې واقع ده او مونږ د سرکانو ولسوالۍ او خاص ټول کونړ اوسیدونکو په دې کار باندې ډیر خپه یو. ډاکټر صاحب یو داسې سړی چې مونږ سره درې څلور کاله تیر کړي دي، خو په دې څلور کالونو کې زه داسې یو څوک نشم پیدا کولای چې د دنیا بازار شوي. د ټول عمر د ولسونو سره د خلکو سره ډیره ښه وضعه کړې ده، ټول خلک ترې راضي وو. مدیر صاحب امنیت مبارک شاه، الله دې قبر د نور نه ډکي. ډیر یو مسلمان، یو مجاهد، یو وطن پرسته سړی و. دا به الله پته ولګي وروسته زموږ افغانانو ته چې زموږ څنګه افغانان لرې کېږي د منځه د بل چا په اشارو باندې، د بل چا په خبرو باندې.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د یادې پیښې په اړه څه نه دي ویلي.
زموږ معذرت ومنئ چې د تخنیکي ستونزه وه، او د خان محمد سیند راپور چې د عامې روغتیا د وزیر د څرګندونو په اړه خپور نه شو، دا راپور به په راتلونکې خپرونې کې وړاندې شي. اوس د خپرونې نیمایي ته رسېدلی یو، توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې اجمل تورمانی وړاندې کوي.
د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د ترهګرۍ په اړه په یو کانفرانس کې د ګډون په هدف نن هندوستان ته ځي. د کونړ د سرکانو ولسوالۍ امنیه قومندان د ماین په چاودنه کې ووشل شو. ولسمشر په ننګرهار کې دغه ولایت د والي د فرهنګي سلاکار د وژنې په اړه د جدي څېړنې امر کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د عادیانو د ازادۍ د ملاتړ لپاره د لومړي ځل لپاره راتلونکي اونۍ یو امریکایي جماعت ته ولاړ شي. د امریکا یو جنگي بیړۍ چې د چین په جنوب کې و جنجالي جزیرې ته نږدې سفر کړی، چین ادعا کوي چې دغه بیړۍ د دوی قلمرو ته داخل شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خپل امریکایي سیال جان کیری سره په سوریه کې د ملګرو ملتونو په منګرتوب د سولې د خبرو په اړه تلیفوني خبرې کړې دي. او د ترکیې رسنۍ وایي د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 9 کډوال د ترکیې سره نږدې په اوبو کې ډوب شوي دي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 با میزبانی من جاوید نعیمی و اسمت سارونا همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف ادامه خواهد یافت. شما را از باشنده های کابل شکایت دارند که جرایم جنایی در پایتخت افزایش یافته. این باشنده ها در صحبت های اختصاصیشون با رادیو آزادی گفتند که کابل منایس پایتخت افغانستان در این اواخر شاهد افزایش جرایم جنایی است و اونا انتقاد میکنند که جان، پول نقد و اموالشان در پایتخت در کابل مسئول نیست. در شهر، منطقه، قریه و جایی که شما زندگی میکنین، گراف جرایم جنایی در کدام سطح است؟ آیا فکر میکنین که از این لحاظ مردم با تهدیدها و مشکلات روبرو هستن یا ای که وضعیت بهتر است؟ در برنامه میکروفون شما امی موضوع را با هر یکتان به بحث میگیریم که بر ما زنگ میزنین و پیام بفرستین. با شما خواهیم بود.
بله، لکه څنګه چې جاوید نعیمی تاسو ته وویل، نننی موضوع دا ده چې د کابل ځینو شاریانو ویلی دي چې په وروستیو کې امنیتی پیش زیاتی شوی دی. البته امنیتی به نه بولو، ځکه چې کله د امنیت خبره کونو دی هغو عملو ته مو اشاره وی چې د دولت وسلوالو مخالفانو له لوري کېږي. جنایي پیش زیاتی شوی دی، لکه غلاوی یا وهل ټکولو، په زور لچا پیسې اخیستل او داسې نورې پیښې. خو د کابل امنیه قمندان بیا وایي چې نه، د جرمونو ګراف ټیټ شوی دی نسبت په خواته، خصوصا په وروستیو درو میاشتو کې خلک هغسې وایي او پولیس داسې. ستاسو په سیمه کې، ستاسو په کلي کې، ستاسو په ولسوالۍ کې وضعیت څنګه دی؟ هیله لرو چې په دې موضوع به خپل نظر څرګند کړي. د ټلیفون شمیرې دی 0909 203 540، او هم 0800 228 255، او د افغان بسیمه 0800 شمیره هم در سره په یاد لري. په دې شمیرې لنډ پیغام یا اس ام اس راوستوي.
بله، و اگر انټرنیټ دارین او به انټرنیټ دسترسي دارین، از طریق اسکایپ هم میتونین با ما به تماس شوین. آدرس ماست radio.azadi. شنونده اول برنامه ما را بگیریم که منتظر هستن در خط تلفن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام، سلام علیکم. سلام کا سلامت
اوسئ، مننه کور ودان. قاری صاحب پښتون، ستاسو په سیمه کې څنګه ده وضعیت؟
محترم سروان صاحب، خبره دا ده چې یو خو نامنی ده، بل دا جرایم دا تقریبا دا زموږ چې اوس وشي زموږ خپل په ولایت کې دا جرمي جرایم دا جنایتونه دومره زیات شوي دي، په خاطر دې چې غلاوې کېږي، کوته طریقي کېږي، تقریبا سرقت کېږي، اختطاف کېږي. د شپې پسته اوه بجې یو سړی د جوزجان سری پول یا د پاریاب سری پول یا پسته اتو بجو ملکی خلک پر دغه لارې نه شي تلی، او کزي هم ډېر په وام کښې دي. دا په خاطر د څه شي دی، یعنې سارق نیول کېږي، جزا نه ورکول کېږي، بېرته په مقابل کښې د پیسو ایله کېږي، غل نیول کېږي، کوته طریقه نیول کېږي، تجاوزګر نیول کېږي، اختطافچي نیول کېږي، اما یو دوې میاشتې جزا ورکول کېږي، بېرته په واسطه یا په روابطو باندې یا نظر په شخصي روابطو باندې ایله کېږي. نو ځکه دا جنایي جرمونه زیات شوي دي. که چېرې زموږ حکومت داسې قوي ادرس ولري، یا زموږ حکومت دغه جرمي دغه مجرمان چې نیسي و دوی ته نظر په قانون باندې جزا ورکړي، بیا به دا پېښې کمېږي. او دا قانون هغه وخت پلی کېدلی شي چې په دا قانون ټوله پر ټولو باندې یکسانه پلی شي. او تاسې ګورئ پاریاب جوزجان سری پل کې اختطافونه شرکت دا چې دا څوک کوي اصلا، که د دې څخه پرده پورته کړو، دا دغه غیر مسؤول افراد یې کوي، یا اربکیان کوي، یا دا غیر مسؤول افراد کوي، تر څو چې دا پشتوانه ونه لري، غل غلا نه شي کولی، سارق سرقت نه شي کولی، کوته طریقه لار نه شي نیولی. پشتوانه لري، پشتوانه هم دلته په دغه نظام کې ځینې کړی دي چې پشتوانې کوي.
بله صاحب، سلامت اوسئ. قاری صاحب پښتون، بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کړئ.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است.
بله سلام، سلامت تاسو نعیمي صاحب، فروان صاحب، اورېدونکو ته م عبدالمنان دقیق یم، د کابل له قره باغ نه.
مهرباني.
زما په نظر باندې قانون یو خو عملي کېږي نه، بل مثال دغه قانون دغسې مسایلو ته لږ سخت کړل شي، یعنې دوی ته که سخته سزا وټاکل شي، ډېر بندیخانې وټاکل شي، او بل دغه محصولین هم دومره داسې جدي چلند په دغه مسایلو کښې نه کوي، په خاطر دې چې دې زیاتېدل دي هم دغه عوامل داسې دغه قانون یې سخت.
متاسفانه چې دقیق صاحب تماس قطع سو کښې، ما غوښتل دا پوښتنه ترې وکړم چې په قره باغ ولسوالۍ، د کابل په قره باغ ولسوالۍ کې نسبت مثلا څلور پنځه میاشتې پخوا ته جرمونه څنګه دي؟
بله، شنونده ما از کابل پیام فرستادن، سید حکیم گفتند در ساحه ناحیه دوام شهر کابل جرایم جنایی به اوج خود رسیده، خصوصا در بی بی مهرو، علت از او بیکاری جوانا هست. محمد قاسم زواک از المند نوشته در پیام خود که در ولایتشان دزدان تعدادش خیلی زیاد است و هر روز دزدان از مردم و موترها پول میگیرند. اما سنا سادات از میدان وردک گفته که در ولسوالی نرخ امنیت حاکم است، هیچ کس با کس دیگر کار نداره، چیزی که محمد اسلم آرمان هم نوشته.
بله، محمد اسلم آرمان لخوس خیلی کلیوی، الحمدلله په خوس کې جنایی جرمونو پیش ده په خوا په پرتله کمی شوی ده، خدای دې وکړي چې دا ناوړه کار په ټول افغانستان کې ورک شي. محمد فهیم ادیب د میدان له کوټه اشرو څخه لیکلی چې وایي، زموږ په سیمه کې تیر کال غلاوي او اختطافونه ول، خو دا کار ځینو کړیو کوو چې له حکومت سره هم لاس درلود، اوس دا ډول پیښې کمې شوي دي.
بله جالب است سروان صاحب که دو شنونده ما از ولایت میدان وردک گفتن گراف جرایم جنایی در مناطقشان کاهش پیدا کرده، که یه خبر خوش است. بریم، شنونده ما سرق تلفن منتظر هستن. مهربانی صاحب، رادیو آزادی است.
سلامت اوسئ، مننه.
زه میرویس افغان لکړی د علمي ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ سره سره تماس کوم.
سلامت اوسئ، مهرباني وکړئ.
ورور، زموږ په مځکه کښې ډېره کراري د غلاوې وې چې نشته، دلته حکومت ډېر امن راوستلی، غله نه پرېږدي، تروریستان نه پرېږدي، د کچاور پرېږدي چې تاریاک واړي، نو زموږ په مځکه کښې ډېره امن او سوله ده.
ډېر ښه، مننه، سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي، آزادي راډیو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی.
عبدالحیات خاکسر این فرمان من.
مهربانی کوی خاکسر صاحب.
اول دا حادثه خوب درست افغانستان گیانه کابل که دیر اکم تا حادثه وزی
دا وایست چې ستاسې په سیمه کې نسبت پخوا ته، مثلا نسبت یو کال مخته وخت ته، اوس څومره جرمونه زیات دي که کم شوي دي که زیات شوي دي؟
یاره زیات شوي دي سروان صاحب، خو ټول افغانستان کښې به زیاتشي، زمونږ ځای کښې هم شخصا زیات شوي دي. چېهر هسې څوک یعنې وخت ناوخت تګ راتګ نه شي کړلی، ځکه چې حالات خراب دی. دوه کاله خو بېخي مشکلاتو سره خل مخامخ دي.
ګوره، دوه ډوله پېښې دي. یو د امنیتي پېښې دي چې د دولت وسلوالو مخالفانو له لورې کېږي، مثلا حملې کوي یا ماینونه شدي یا چاودنې کوي. هغه زموږ منظور نه دي. زموږ منظور غلاوې دي، لارې وهنې دي، شوکونې دي، داسې مسایل، دا ډول پېښې، دا ډول جرمونه ستاسو په سیمه کې زیات شوي او کم شوي دي. د دوی ټلیفون قطع شوی دی، بل اورېدونکی لرو.
مهرباني صاحب، بفرمایئ. رادیو آزادي است.
جاوید نینی صاحب او تاسو سلام ساتو د زړه سره. سلام او څنګه جوړ است؟ خیر یاست؟
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
محترم سروان صاحب، د کندهار د چول کوټ سیمې تماشې ولي دي، څنګه جوړ است؟ خیر،
سلامت اوسئ. سلامت اوسئ. شا ولي کوټ کې څنګه دی نسبت یو کال پخوا ته وضعیت؟ لدی درکه ښه سوی که بدتره شوی؟
وضعیت خو سروان صاحب ته د سیاسي سیاست تر موږ زیات معلومات دي، ځکه چې شاولکوټ کښې زیاتې سیمې د مخالفینو په لاس کښې دي. سروان صاحب، خو د جنایي پېښې هم زیاتې شوي دي په دې ولسوالۍ کښې. دغه فیصله ویل د غم سره دغه د جرمونو جراف هم دلته لوړ دي، ځکه چې د خلک شکول کېږي. بیا دولت دغه کسانو مخه نه نیسي، د زورواکانو مخه نه نیسي، د خلکو نه په رڼا ورځ شپې اخلي او نور شتمني دین اخلي. موږ د حکومت سه دا غوښتنه ده چې خصوصا د جنرال صاحب سره، د قومندان امنیت د کندهار، چې دغه خصوصا دا شاولکوټ ولسوالۍ کښې امن راولي، ځکه زیاتې برخې د په لاس کښې دي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. ستاسې پیغام واورېدل شو،
تشکر. سلامت باشئ. نمه حال مطیع الله خروتی، یکی از آگاهان امور سیاسی را هم با خود داریم از طریق اسکایپ. آقای خروتی، خوش آمدین به برنامه ما. شما چی فکر میکنین دلایل افزایش گراف جرایم جنایی در افغانستان را؟
سلامت باشین آقای نعیمی. سلام خود خدمت شما، خدمت ساروان سیب تقدیم میکنم، خدمت تمام شما.
مهربانی شما.
یک مسئله را میخواییم بگویم که در تمام ولایت در مجموع 34 غیر مرکز گراف جنایی چی جرمای جنایی پایین آمده، فوق العاده پایین آمده. در یکی از ولایت که من هم وظیفه دارم موقتا جرم جنایی وجود نداره، یک داشتم باشه فیصدی، اما بدبختانه در شهر کابل یعنی از 100% هم بالا رفته گراف جرمای جنایی. گرچه دغه مسئولین دی امنیتی، خصوصا قماندان امنیه حلیزلی کهی دغه حلیزلی دستاین ورده، مگه مسئلی مشکل چې هغه کدرونه چې حوزو کښې ځای په ځای شوي دي، هغه کدرونه ټول د روابطو په اساس راغلي دي. جنایي مسئولین، کشف مسئولین، دا ټول خلک د جنایي قماندان امنیې خوراکۍ زور پېنه رسېږي. چیزته کې زه اوس د کابل د ښار دوه هغه درته وایم، خپله شخصي زما زوی نعمت الله نومېږي، درېم مکران کښې موبایل یې لاس نه یې واخېسته وتښته وو. ګورې په رڼا ورځ کښې الک محصل ده پوهنتون کې، یو دوم زما د لور موبایل پوهنتون کې لاس نه وتښته وو. خو جنایي جرمونه کومه ده چې که ټیټ شوي دي؟ بیا ما حتی والي د کابل ته ویلې چې والي صاحب محترم، دغه واقع پوځي سې کښې شوی څو دورې پنځه لارې دي، هغه بند دی کې موټر سکل والا خلک دي، هغه به دغه کو ونیسو. وای نه غوره که هغه خو لاړه نو چې خدای چېرته به تللی. ګورې دلته یو خاص روابط موجود لري جنایي مسئولینو سره، حاضر قیاس دغه غلو سره چې فعالیت کوي. نو بنان
بله ستاسې خبرې اورو.
نو بنان د دغې مسئلې ته د جلوګلۍ په خاطر خاص داسې زه یو طرحه لرم چې هغه مسئولین د کشف جنایي چې په حوزو کې تمام ورځ فعالیت کوي، روابطو په اساس راغلي دي، د دوی د نورو سیمو ته تبدیل شي، لاړ شي، نوي خلک ترا شي. دا نوي خلک هېڅکله غلو سره تماس زر نه شي نیولی. دوی په شپږو میاشتو کښې غلو سره تماس نیسي چې ونی بیا دا ګروپ ته تبدیل شي، بل ګروپ را شي. اوس خاص ارتباط، روابط، اړیکې د غلو سره او د اکثریت مسئولین د جنایي سره شته. دا زما خبره ټول خاص فوریان اوری دست سو هغه پوری چی مسئول کشف و مسئول جنایی پی سیمه که خپل وظیفه سمت سم سر تا نرسی. دوی سر اوز دیر مجهز وسایل دی، هر سلولاری که بطالشگانی دی، چک پاینتون دی، مخابره دوی سر دی، حتی موبایلون دوی سر دی، دوی هیچ یک کل مجرم نسی تخته دی. سنگ پرانا او راست که بدره مکرانو که سره جگی گی سراف پرتکری پا موتر که آل تیوزی مخ که مره چهی و پیسی تی تخته دی قضیه نمیاس نتیره گی. یا سنگ پا دی بیروبار از دهام که بدره مکرانو که دی یوزوان هلک لاست نم موبایل چوره یا تخته که موترسکل که او خواد اخواتم پوست اخواتم پوست او مخابره مرسره از سره مشخص مادم کالیم چه پتن که دی مادم رانا او راست که ندا چیه ده اغیه و خاص روابط وجود داری؟ یعنی گویا هغه تبدیلگانی چه اونیسی؟ او دا تبدیلگانو باندی دی قماندان صاحب نیخ وارکه زور نرسی گی بیچاره دی سویه نپورت خبره ده حتی یو عادی صاحب منصب دی جنایی دوی نشی تبدیل اولایی او تازی که دا گرافو گریز ما خبر اولی صاحب داخل هم آوری که ناوری مسئول بای واری اغبا ارتایا داشت وارکهی عادی مامور دی کشف دی وزارت دی داخلی چه به حوزو که کار که هر یو پینزه کال شپک سال اکال یوزه که زای پزای ناستی دی غریب اولاد په هلمند کې په پکتیکا کې په کونړ کې وزل کیږي هغه ماین امتیاز اخلي دای ماین امتیاز اما بیا کچې د غلا کچې جرمونو دومره اوچت ده چې قابل د تشویش ده او دا بالکل زدا ستا سره منه مقتول اوریدونکو چې زنګ وهي بیا هم تکرارم اطرافو کې وضعیت د جنایي جرمونو کې څه وینه د مسله او افرادو یعنی مشکلات زیات شوې دي اما کابل کې برعکس امنیتی
بله بله آیا فکر نمیکنین جناب خرودی صاحب که شما به ازدحام قبلا اشاره کردین در ازدحام البته گفتین که دزدی های صورت میگیره اما خود ازدحام هم و نبود کنترل یکی از عوامل افزایش جرایم جنایی شده نمیتونه چون در بعض از شهرهای بزرگ جهان هم زمانی که ببینیم تعداد جمعیت در یک شهر خیلی زیاد هست در اونجا گراف جرایم جنایی نسبت به سایر شهرها بیشتر است
آقای نایمی ما خب شما را تایید میکنم در کتاب ها متر آمده عملا صاحب علم متوقع میکنه جایی که بسیار ازدهام است وجه سرقت ها میشه اما سرقت های علنی نه او رو ما اگه اصطلاح میدیم که کیسه بوری میگنش که جیب آدم میزنه بله. هیچ مشکل نیست یکی در سر سرک همه گستاد است در موبایل صحبت میکنی موبایل در زشت میگیره و فرار میکنه این فکر میکنم شامل از او کتگوری نمیشه که ازدهام زیاد باشه بله. این سبب از این علت از این است که ناامنی است حراس وجود نداره از پلیس از پست امنیتی از چک پوینت ها هیچ حراس وجود نداره بنان روی شما قبول کنین صاحب نفر در هتل اومده نان خورده پس بیرون بر اومده موترش نیست امی کسای شهری کابل که سرای میشنم خمیال گچ فعلا شوف ای طرف برق نیست ممکن به موبایل های مردم چارج نداشته باشه که اکثر مردم در دل خود بگه شاید بیخی پروگرام شما تا دو ماخر گپ شکایت از امنیت کابل باشه
تشکر سلامت
سلامت وسه خروتی صاحب بل اوردون که لروزان معرفی کی آزادی رادیو
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام اورور عبدالرحمن بیرات لیس خبر اتون.
مهربانی کوی عبدالرحمن صاحب.
سلام اورور کلین د چیز ما خاطر نشی ما ویل چی ز د عراق ولای در باسنگی ول سوالی خاصه سر سواز کی هم او ما ویل چی د جنایی جرمونو ټول د دولت لخوا کیږي زموږ په سیمه کې تخمینان د وکاله کیدیش طالبان پیدا شوی دی نو هغه دغه غنو لاسونه قطع کړل شي ځینې پریکړې نو اوس باور وکړه که یو څوک سل لکه افغانۍ ولري په یو دښت کې روان اوسي څوک نشي کولی چې هغه ته وګوري د دې اصلي عامل دا دی چې د
یعنی سزا نه ورکول کیږي صحیح مننه بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است شنونده عزیز صحبت کنن
خیر دوی بله چه خبری نکوید چه پیغامونه تو سکایپ بله. لارید
یک شنونده از طریق سکایپ هستند بفرمایید سیب رادیو آزادی است
سلام من محترم نایمی سیب تاسو تا و محترم چاروان سیب تا طولو کرکون کتا مدازر لکمی سلامونه بایم
سلامت حسی مهربانی
زدران دربیش ما خواخ شما چه تاسو پخبروانه که ما دادی جنایی جرمونو پالا ایوازینه تشویش چی وسنه پیدا شوه د کابل و د ننګرهار لاره ډیره نارامه شوی چې د لارې په اوږدو د لغمان نیولې تر جلال آباد په دغه سیمه کې زیاتره مسافر په لار ښکته کیږي حتی داسې ویل کیږي چې هغه مسافر چې له بهرنیو هیوادونو نه راځي په دغه لاره یا ننګرهار ته سفر لري هغوی له کابله ټارګیټ کیږي په دغو لارو کې ښکته کیږي بیا د پیسو په بدل کې هلته خوشې کیږي چې ډیری د دې جملې نه په همدغه یوه میاشت کې زما څلور پنځه دوستان دغه په دغه ساحه کې ښکته شول د در تریاو یو نیم دو لک افغانۍ په بدل کې بیرته په یو سات وساتو کې خوشی کیږي. نو هیله لرو له دولت هغه مسؤلون نه چې په دغه لاره باندې یا پوښتنې زیاتې کړي یا د دغې لارې امنیت ته نور هم جدي پاملرنه وکړي.
ډېره زیاته مننه. کرد ودان سلامت باشین.
مهربانی صاحب زنده باشین. شنونده دیگه هم داریم در خط تلفن هستن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی هستید.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی کوی. بله صاحب، دا وای چې ستاسو په سیمه کې څنګه ده؟ دا خو به بله موضوع ده. دا وای چې ستاسو په سیمه کې دا ډول جرمونه زیات شوي دي، کم شوي دي، څنګه دي؟
زموږ په سیمه کې طالبان هیڅ جرم نشته ده، چې هر یو جرم دي هغه سزا سره مخامخ
شي. صحیح. مننه. بل اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. بله، تاسو له کوم ځای نه خبرې کوئ؟
مهرباني صاحب،
صدیق الله ده هلمند ولایت نزالی ولسوالۍ خبره کوم.
بله، مهرباني کوئ صاحب. صدیق الله صاحب،
ورور دا کوم چې کیږي د دولت خلک سره شریکان دي، دته زموږ په خپل شتن کلي کې درې څلور غړي ولسوالې دي هم امیلین نه نیول کېدل. د وخت په تېرېدو سره دا کوم خلک چې و دسته پورسي و د فورا او سره اکشته دته یعنی د مردار اوبو په نامه باندې یو منکر په دا منکا کې د شخصي خلکو د خواته ونیو، هغه زمونږ د کلي غله وله، بیا چې وروسته تحقیقات چې وسوله دا کوم امنیتي پوسته چې د دغه کلي وه، دا کلي پوستې والا په خپله ورسره شریک و، یعنې دلته څو غلاوې وسولې، مسکلان غلا شول، دلته نور کارونه وسوله، همدغه ورسره شریکان و. دا کوم امرین چې دي یو خو سدانو ورته ویل کړي دي او بل په دولت کې خپلې دغه لري کوندې لري چې مقصد سره شریکان دي.
بله صاحب، ډېره مننه. خدامو ونویل چې نسبت یو کال مخته ته ستاسو په سیمه کې څنګه دا ډول پیښې زیاتې شوي او که کمې شوي؟ متاسفانه
تماس شم قطع شده. یک شنونده دیگه هستن در خط تلفن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
سلام علیکم. احمدی سن از رد کامل.
بفرمایید احمدی سن.
برادر شما خوب من پروگرام دست گرفتین، در این پروگرامی در شهر کابل با کرام که ازدیاد هم شده و دیگه مثل که استاد مطولا خروتی گفت همین واقعات زیاد است. مگم ببینید شما تمام ارش کارمندهای دولت دید دست داره، اگر شما در باغ قاضی ببینین و در دیگه خود چند بیر وقتی که کسا بوری چیزا گرفته میشه میگه برو مش میگیره یک سا بس خود بیدای نیار ایده میتا و تو رو متهم هم میکنه و شامکی شما ببینین نیاش نمیگه شامکی شما تاریک میشه سه چهار نفر یک جای میشه در موتر میشه یک از دوستای ما را کرد میگه کجا میره؟ میگه میرم تا قلاچه را. میگه بیا بیشی وقتی که شما از چل کمک پیشتر میشین در نزدیک دار چمن میرسیم به کوچه دیگه که هست که طرف دار میخره در میشین در دار میاد چاقو پشکال چیزا رو میکشه میگه پایتاق موبایلو تا بکش اگه نه میدید میزنم اگه نزنه اونجا در چاقوش میبره زیرکش نیاره مندازه اینو خودش هم دز داره دمو ساعت وقتی گرفته میشه زنگ مزنه که ما رو دوی ساعت گرفت میای خود از اینیار اینیار رو میگیره بعد از اینیار رها میکنه و باید کسی که مسئول کابل از حساب جمهوری است اینا رو باید سر پشت دنیا دیگه نفر بده که تا که اینا کسی که دوست داره خود از اینا رو سزا بده و شما واقعا اگه کار رو بکنه اگه یک نفر همین جرم کرده که جرات کنه بتانه.
بله صاحب،
سلامت حسین،
تشکر، زنده باشین. یک شنونده دیگر هم داریم سروان صاحب، بعد از میریم پیام ها رو بگیریم.
سیده
میربانی صاحب.
بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
محمد کاری
بله دی هلمند لکم میسی میسخه.
بله، پا هلمند ولایت که هلمند ولایت شبگاه سار مسافر باڑی که هم هلمند ولایت که بیات غلی دیر دی او غیر مسئول خلق دی چی بشتر خواد ایوان انتخه بسیار سارکات سیز نیست کوالای کچوک ماتی لار دی یا ماتر دی نیخی یا پیسی دی نیخی او دام خوی دولت ارلا چی وان دولت ارتی او دولت سره شریک دي کوم اخلاق چې دوی دولت سره شریک دي هغه سره مې دي.
صحیح. مننه چې تلیفون مو وکړو.
تشکر، سلامت باشید. یک شنونده دیگه هم هستن از طریق اسکایپ. البته بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
بله، سلام علیکم صاحب، خوب هستین؟ صاحب شما خوب هستین؟
خوش آمدین. بابا
میرم نام مسجد فلا ندمی صاحب سار کابل هستم.
بفرمایید صاحب.
مادم صاحب که زندگی میکنم صاحب بارستان است.
بله صاحب.
یعنی در قسمت لیسه نادره، چارای لیسه نادره در اینجا شام بچه ها پیدا میشه که اینا برچه دارن، تفنگچه دارن و این همه قسم مردم اینا تایج استاد میکنن میگیرن از پیشان، کمپیوترهایشان هم میگیره و موبایل هر چیزی که باشه خویره میگیره از پیشان. و به این شکل زمانی که دهی بالاتر یک پوست است، زمانی که ما این پوست ها را خبر میکنیم برشان میگیم که نداره یک حادثه است، پوست ها میگه برین نفر پیدا کنین برای ما. خب ما نفر از کجا پیدا کنیم؟ نفر شما امنیتی سند این منطقه هستین، میشناسین، باید شما او را پیدا کنین. و یک قضیه دیگه که تمی قسمت شاه شهید امی جایی که انفجار که شده بود یک چند ماه پیش، دهی جهام یک روز یک دونه کرولا یک خانم از دستکولش کش کرد و می خانم در زمین افتید تا یک 5 ثانیه موتور کش شد. ما افتیم البته ایره موتر در زمانی که دیدیم پیش رفتیم چی گپ از گفتن که والا دستکول مرا گفتی دزا زدن، در حالی که اون بغلش هم یک بغل چیز نظامی است از اردوس من نایفم چی از کامرای امنیتی دارن پوسته است و جسکر است. کرولا رفت موتور حرکت کرد، خب مردم رایت یکی دو تا ایسیسو دویدن که باش مایی را بریم از این سرک از سرک تعقیب کنیم مگم جایی را نگرفت. میگم اون گپ برادرایی که پیشتر زدن اونا میگن که دست داره واقعیت است، اینا همگی دست دارن، خودم این رای امنیتی دست دارن، قماندان ها دست دارن، قماندان های حوزه دست دارن، عسکر های زمانی که شکایت میکنی میگه هیچ دقصه ما نمیشه. این قضایی است که از پیش چشم خود ما تیر شده، اگر ما هم میخواییم که به گوش مسئولین از طریق شما برسانیم. تشکر.
دیر از جات مننه. نمیسیب که فکری در آوریدون که در شکار همو کچه غصیمه هم یادی کرد که تیت رتبه مسئولین ور توجه نکوی هیله ده چه جکپوری چارواکی در سیمه هم چه نمونه وقصل شی اقل از انصار نوت کیا و پر برخه که اقدام وکی.
بله، نگرانی واقعا بعضن وجود داره. زمانی که کم هوا تاریکتر میشه در کابل گشت و گذار برای بسیاری ها نگران کننده است که فکر میکنن در برخه مناطق البته
او شده ده چه مقسیم نمونه وقت بله. سلشه چه معلوم شه چارواکوتا وستاسو بله. دی پیغامونو ویلیو
پیام ها خیلی زیاد هستند. فریده از کابل در پیام خود نوشته کرده که در منطقه چلستون در کوچه ماموریت موترسایکل سوارها یک نفر را به قتل رساندند، پولش را گرفتن و فرار کردند. ولی جان از غزنی نوشته کرده که در مرکز غزنی جرایم جنایی زیاد شده. شمعون از بغلان نوشته کرده در پیام خود که دزدان هر شب خانه ها را تاراج می کنند، چندین تن را کشتن. در مقابل جرایم گفتند در افغانستان متاسفانه هیچ جزایی دادن نمیشه. منطقه اینا منطقهشان نگفتن که کجا. بغلان یک ولایت بزرگ است. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس نوشته کرده که در اینجا شکر هیچ جنایت صورت نگرفته و امنیت هم تامین است.
او ده پکتیال چمکنو ولسوالی څخه سمی الله حلیمی تندر لیکلی وای په چمکنو ولسوالی کې تر دې دمه کومه خاصه جنایی پیښه نه ده شوه. زموږ ولسوالی د پکتیا د نورو ولسوالیو په نسبت غوره ده. حقیر له لوګر لیکلی وای لما شام نوروسته هیڅ څوک نشي ګرځیدلی، غلا خو پرېشته. رحیم الله مقدس له هلمند لیکلی دی وای په مرجع کې تیر کال ډېرې غلاوې کېدلې، مګر سږ کال وضعیت نسبت تیر کال ته بهتره ده. او اوس هم د ټلیفون له لارې اورېدونکی لرو.
مهربانی صاحب، رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما. مهربانی کنید صاحب.
مهربانی کنید صاحب. سلامت و سهی لکم زی خبری کوی
اکبر جانیم ده کندار اولای پینیش ده ولسوالی سر سال سر فتماس کن.
مهربانی کوی صاحب. پینیش ولسوالی که نسبت رو کلو تا در دول پیش زیادی شوی که نشته سلامت اوسه چې ټلیفون مو کود کندهار لنی شول سوالی څخه بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادی است.
بله مشنوین.
بله مشنوین صاحب، مهربانی کنین.
برادر گراف جنایی در شهر کابل در هر کوچه دست افاتی لاوگرد و الگرد چاکو سلات و فنکس مردم خوبی گپا را دروغ نمیگه. در نسخد در چاراسی ها چند تا اوباش ها دمیرا را گرفته، 25 تا موتر دمیرایش را گرفته. دانشی ها صاحب از رئیس جنایی دارد داخله پرسان میکنه چی میگه میتر نیست. او برادر کسی تو سیگار دروغ میگه، اما اکسی نویده پیشتر که گفت همی اشخاص روی روابط ضوابط تعیین شده، اینا مسلکی نیستن، همی آمری نوزه، مسئولی نوزه، آمرای جنایی کش کل از شرکت از یا خدا شاید از دست داره برادر، باید جدی کنترل شه. یک گل سوالی را سعی کنم چهارده گل سوالی کابل تا پینجا نفر داره، پینجا نفر اداره کرده میتونه اقلا 500 نفر باشه، چهار لقوا خیلی کجاست؟ وزیر داخله میگه من نه ارسی ندارم، مرا سر قماندان نمیته بر عملیات که از پایه جور شد، این مملکت در کجا رسید؟ بلیاز خدا
منان سلامت و سی
تشکر میکنیم. یک دقیقه داریم میتونیم پیام ها رو بگیریم و شنونده فکر بله خیلی منتظر مانم کوتا شنونده از این صحبت کنیم بسیار کوتا
رادیو لری شی لطفا متاسفانه دوی لدی فرصت استفاده و نکره. یو اوریدون که بارش له هلمند لیکلی وای د جنایی جرمونو په کنټرول کې په ورستیو کې حکومت بیخی پاتې راغلی دی. قلمزوی له مرتضی خان قلمزوی له کندهار لیکلی و د ځوانانو بیکاری او بیسوادی هم یو لامل دی چې جنایی جرمونه زیاتیږي.
بله، سید حکیم هاشمی از کابل نوشته که اعتیاد یکی از عوامل، البته اعتیاد به مواد مخدر گفتن یکی از عوامل اصلی جرایم است. و یک شنونده دیگه ما دکتر رفی از کابل گفته که اگر قانون تطبیق نشود